مشال ډیو دازم تاسو کوربه اسلام الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا کوم. نومبر دوم خبرونو سرټ کې ل پاکستان د افغان کډوالو بيستو لړۍ نن اهم روانه ده. د ډیر اسمل خان په درځنده سیمه کې په یو وسلوال برید کې د یوې شخصي کپنۍ دوه ساتونکي وژل شوي او د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ جوب لړولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشال ډیو ته ویلي چې تیره شپه تر د 11:30 بجو پورې پر تورخم دروازه شاوخوا 9500 بې اسناد افغان کډواله خپل هیواد ته ستانه شوي. ارشاد خان زیاتوي چې د نومبر تر شپږمې پورې پر دغه لاره د ستنو شوو کډوالو شمېره له 200,000 څخه اوښتې ده. بل خوا د انتظامي چارواکو تر مخه پر چمن سره دې لاره تر اوسه څه باندې 15,500 بې اسناد کډوال افغانستان ته اوښتې دي. کډوالو ادارې یونیت 4 په وینا په پاکستان کې د محل شوخوا 14,00,000 رجسٹر افغان کډوال میشتې او هم دومره شمیر نه رجسٹر افغانان جون کبي. چرواکي وایي به اسناد کډوال د کراچۍ، لاهور، ګجرانواله، سیالکوټ، سوابي او د پاکستان له نورو برخو لومړی پېښور او بیا لوړګي ته رسي او له هغه ځایه خپل هیواد ته لیږدول کیږي. د خبر پښتونخوا د ډیر اسمل خان په درزنده سیمه کې 13 شپه نه وخته په یو وسلوال برید کې د یوې شخصي کپنۍ دوه ساتونکي وژل شوي او درې نور جوبل دي. د درزنده سیمې د پولیسو مشر ډي اس پي اصغر علي شاه د نومبر په 1 مشال ډو ته ویل چې 13 شپه نامعلومه وسلوالو د الهاج د تیل او ګیسو کپنۍ په ودانۍ برید وکړ چې په ترس کې د کپنۍ ساتونکو ته مرګ جوبله وخته. بلخوا د سیمې د ریسکیو یو دوه ادارې ویاند اعزاز محمود نن مشال ډو ته وویل چې وژل شوي جوبل کسان د پوز ریټایر سرتیری وو چې په یاد کپنی کې د ساتونکو په هیڅ کار کولو.
دا شپې ته 12:30 نه 1 بجې پورې دا واقع شوې ده. هغه په نتیجه کې پولیس نه او آرمی نه ریټایر کسان چې کوم پرایویټ کمپنۍ کې سیکیورټی ګارډز وو هغه دوه شهیدان شوي دي او درې زخمیان دي. دوه چې کوم شهیدان شوي دي هغه تعلق د ډی اے خان سره دی. زخمیان چې کوم دي ډی ایچ کیو ډی اے خان ته شفټ کړی دي.
د تیل او ګیس الهاج کمپنی په درزنده سیمه کې د معدنیاتو د لټون لپاره د برمکاری یا ډریلنګ کار کوي. تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی نه دی. د بلوچستان په کوټه کې درې نور ډاکټران کانګو وایرس وهلي دي. د بلوچستان د صحت نگران وزیر تیر ورځ ویلي چې درې واړه ډاکټران چې د کراچۍ فاطمه جنا روغتون ته د علاج لپاره لیږلي دي. د هغې وروسته دا چې د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د کوټې په سیو روغتون کې د کانګو ناروغۍ خپرېدو له وجې یو ډاکټر مړ شوی او درې نور تری ناروغ شوي دي. د سازمان مشر ډاکټر عارف موساخیل د نومبر پر 15 مشال ډیو ته ویلي وو چې په کانګو وایرس اخته یو ناروغ سیو لختون ته ورول شوی وو او د علاج پر مهال یې وایرس ډاکټر شکر الله ته ولګېد او هغه تری مړ شو. د صوبې صحت چارواکي وایي چې د کانګو وایرس له وجې سږ کال په دې صوبه کې 13 کسان مړه شوي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند متحده قومي موومنت اعلان کړی چې د 2040 کال په عام انتخاباتو کې به له یو بل سره اتحاد کوي. نن د نومبر پر 1 په لاهور کې د مسلم لیگ نون ګوند او د متحده قومي موومنت مشرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې د وینا پر وخت ویل چې دواړه سیاسي ګوندونه به په پنجاب او کراچۍ کې په ګډ یو اطلاب په هیڅ برخه اخلي. د لاهور وروسته دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د نومبر پر 3 په حق هیواد کې د روان کال د فروری پر 8 د عام انتخاباتو اعلان کړ. د کابل په دشت برچی سیمه کې په یو 14 کې لږ تر لږه 8 وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند خالیزادران نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 14 د ملکی خلکو د سورلې په یو کوسر ډول موټر کې شوي. دغه په وینا سیمې ته امنیتي پلټون کې ټیمونه رسیدلي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. تر وسره د 14 زمري چانه د مندلې خو په دې سیمه چې اکثرا اوسیدونکو یې شیعه مذهب دي ل دې مخکې د یو شمیر 14 مسولیت د داعش وسلول ډلې خراسان سانګي اخیسته وو. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د حماس سره د جګړې وروسته به اسرائیل تر نامعلومې مودې پورې د غزې د مجموعي امنیتي صورتحال ذمہ واري اخلي. نوموړي دا مهال په روانه جګړه کې د یرغمل شوو تنانو د خوشې کولو لپاره د لږ وخت پر وقفو کولو هم رضامندي ښودلې ده. نتنیاهو دا خبرې تېره شپه ناوخته د ABC ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړي. نوموړي په خپلو خبرو کې په هغو سیمو د کنټرول په اړه هم واضح اشاره ورکړې چې درویش لکه فلسطینیان پکې ژوند کوي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له لس زرو څخه اوښتی دی چې پکې څه باندې څلور زره ماشومان هم شامل دي. دې کړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، له پاکستانه د افغان کډوالو ایستلو لړۍ روانه ده او د ډېر اسمل خان او ټانک اوسیدونکو وایي نه امنۍ پیښو اندېښمن کړي.
اټکونه سلسله د څو میاشتې راسنه شروع ده. عام ولس ډېر زیات خوښ دی، پریشانه دی، کاروباري زندګي ډېره زیاته مفلوجه ده. حکومت د امن په حواله سره سخت ګامونه وکړي.
په بلوچستان کې ځینې ډاکټران هم په کانګو ناروغۍ اخته شوي. د دې ناروغۍ په اړه یو ډاکټر وایي
کانګو چې کوم نا جوړی ده انسان نه څنګه راځي، د دې دوی لارې دي. یوه لاره خو دا ده چې کوم خلک له مال مویشي سره چا تعلق وي له هغو ساخستونکو نه جوړی ده.
او په اسلام آباد کې د لوک میلې حال هم درکوو.
زبردست کیڑے جوڑی گی او خلق فخی د چار صدی ته ور پسی اوم دا خلق راضی
خلق چې خټک داس کتن تراشی دا ډیر خوشاله شي، خاص کر کې بار ملک ول خلق چې انگریزان منگریزان راشي.
نور هم بشمن موضوعات لرو لمشال هډیو سره اوسه او سم د خبرونی لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې یونیت سیار یو چارواکي ارشاد خان نن شالې دوته ویلي چې تیر شپه تر یو لس نیمو بجو پورې پر تورخم دروازه خواوشا نه نیم زره به اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. ارشاد خان زیاتوي چې د نومبر تر شپږم پورې پر دغه لاره د ستنو شو کډوالو شمیره له دوو لکو څخه اوښتې ده. بلخوا د انتظامي چارواکو تر مخه پر چمن سره دې لاره تر اوسه څه باندې 55 زره به اسناد کډوال افغانستان ته اوښتې دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لکه رجسټر افغان کډوال میشتي او شاوخوا همدومره شمیر نه رجسٹر افغانان ژوند کوي. چرواکي وایي بي اسناد کډوال د کراچۍ، لاهور، گجرانواله، سیالکوټ، سوابي او د پاکستان له نورو برخو لومړی پېښور او بیا لوړګي ته رسي او له هغه ځایه خپل هیواد ته لېږدول کیږي. نور تفصیل له فرحات شینواري په جراپور کې.
په تورخم صفري نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه یو لس نیم بجو پورې په تورخم دروازه خواوشا 9500 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړېدلي او د سپتمبر 18 نیټې نه تر نومبر 6 نیټې پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوښتو کډوالو میرا 2 لاکھ پورته شوی. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویلي چې په تیره یو ونۍ کې په باب دوستی باندې هم څه باندې 55 زره بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 18 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بې اسناد غیر ملکي وګړي دي تر اکتوبر 1.5 نیټې پورې له دې ملکه ووځي. د اکتوبر 1.5 نیټې مهلت ختمېدو سره د دغه کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشوه او په دې تیره یوه اونۍ کې یو اندازې مطابق هر ورځ 6000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډی کوتل کې جوړ شوی موقتی کیمپ کې سبتوی او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د بې اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کیماړی او ملیر او د پنجاب په 6 زلو، بلوچستان په کویټه، چاغي او پشین او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډی کوتل کې هولډینګ پوائنټس یا موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سبتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډی کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځینې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان گل د پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحول د وجې نه نو راغلی کنه، اقتصادي مشکلاتو، بال بچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجې نه موږ پېښور ل راغلی یو. نه منی نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
نمر عبدالقهار دے مونږ دی بخور نه راو نو صدر او د خیر جو افغانستان د برجر الباد نګرا خیول سوالی ته بخور کی کارټونم نو پولیس ما غو چې تنگول ډیرو خوشاله بده چې خپل وطن ته زو خپه بده چې دلدم کار مارو.
پرون ماخام د خیبر ضلع نوی ډیپټی کمشنر ریټایرډ کیپټن ثنا الله خان، د ضلع پولیسو مشر سلیم عباس کلاشی او د خیبر د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان سره د لنډی کوتل موقتی کیمپ دوره وکړه او هلته د انتظاماتو جاج واخیسته. د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټرانم پکې شته، میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دی. دوایانې مریضانو ته ورکو بالکل فری. دین علاوه کدا سه مریض چې د هسپتال ضرورت وي وته نو د ریسکیو 1122 ایمبولانس ولاړی هغه لند شه دی ډی ایچ ایل باندې کوتل ته بوزي.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 10 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. دوی ویلي چې نه دولتي ادارې، فلاحي ټولنې او د پاکستان او افغانستان شتمن خلک ورته هر ورځ په لوی مقدار کې خوراک، اوبه، بسکټ او کمبل ورکوي او ماشومانو ته گرمی کپڑے او پیزار هم اخلی. د پاکستان وفاقی حکومت ویلی چې کوم افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي هغوی به له دې ملک نه وباسي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره آسانه ده، ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالب تستا سلا سرسای لا زیات آسان شي.
مشال رادیو ته وګست یو تاسو د کرکټ په اړه هم معلومات درکم چې دا وخت نړیوال کرکټ کپ ترس کې د افغانستان او استرالیا میچ روان دی. افغانستان استرالیا ته د میچ ګټلو لپاره 292 رنزونو هدف ورکړی. دا مهال استرالیا 10 رنزونه دي، یو لوبغاړی اوټ دی او 15.2 بالونه شوي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د ډیر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې بیګا د ګیس لټولو پر یوه شخصي کپنۍ وسلوال برید شوی. په دې برید کې د کپنۍ امنیت ساتونکو ته مرګ جوب لوختی. پولیس وایي چې په دې برید کې 2 پولیس وژل شوي او 3 نور جوبل دي. بل پلو د سیمې خلک وایي حکومتي چارواکو ته یې بیلي چې د دوی په سیمه کې وسلوال فعالیت کوي، خو د دوی په وینا حکومتي او امنیتي چارواکي اندېښنو ته پام نه دی کړی. پولیس وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. پر نور تفصیل په ډیر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ مقصدان مال 12 بجې نه پیژندلې وسلولې په درازنده سیمه کې د تیل او ګیس شخصي کمپنی په بدرګا باندې برید کړای دی چې په نتیجه کې یې 2 کسان وژلي او 3 پرهارجلي کړي دي. د دغې پیښې حال د ډیر اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوا ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
اسماعیل خان سب ڈویژن درازند کے یو پرائیویٹ آئی لینڈ گیس ڈرلنگ کمپنی دا آغا باندے اٹیک شوی دے دہشت گردو دے طرفا 10 پہ تا 12:30 نا 1 بجے پورے دا واقعہ شوی دا آغا پنتیجہ کے پولیس نا او آرمی خیر کسان چکم پرائیویٹ کمپنی کی سیکیورٹی گارڈز او دو شهیدان سوی دی او درې زخمیان دی دو چکم شهیدان سوی دی غو تعلق د ډی خان سره دی ریسکیو مونکو په شکم دی هغه شهیدان ریسیو هم کړل بیا چکم دی خپل کورو ته ورسول زخمیان چکم دی ڈی ایچ کیو ڈی خان دی شفٹ کړی دی او دلته زیر علاج دی
د درازنده سیمه شیرانی قوم یو مشر مولوی اسلام شیرانی تیل او ګیس کمپنی بدرګه بنه د برت په باراکش مشال ریډیو ته وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د رازنده سیمې مشر نذیر الله اوان په سیمه کښې امنیتي حالات په باره کښې ویایي ډیرا اسماعیل خان پولیسو ترجمان یعقوب ذوالقرنین مشال ریډیو ته ویلی دی چې په درازنده سیمه کښې پولیس او پوځ د لټون عملیات پیل کړي دي خو لیا څوک هم گرفتار کړي شوي نه دي په درازنده سیمه کښې د تیل او ګیس کمپنی په بدرګه بنه د برید ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو ته غوږ استئ همدغه موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان او ټانک خلک وایي چې هلته له تیرو څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ډیر خراب شوي دوی له مشال سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د امن پر ځای ساتلو کې سنجیده نه دی دوی په وینا حکومتي امنیتي ادارې باید د ولس د ژوند او مال د خوندیتوب لپاره ګوټلي ګامونه پورته کړي خو د ټانک د پولیسو چارواکي وایي چې دوی د امنیتي حالت ښه کولو لپاره له پوځ سره په شریکه کار کوي د ډیر اسماعیل خان پولیس مني چې هلته د وسلوالو بریدونه زیات شوي خو دوی هوډ ښودلی چې ترګرو ته به ماتې ورکوي نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي
د ډیرا اسماعیل خان ضلع اوسیدونکی حمیدالله برکی د امن حالات خرابېدو په وجه د ضلع خلک مشکلات په دا رنګ بیانوي د ټانګ ضلع اوسیدونکی سکندر حیات ویایي چې حکومتي چارواکیو د ضلع امنیتي حالات بې غوره کړي دي چې په وجه یې په ضلع کښې د وسلولو له طرفه په پولیسو بریدونه زیات شوي دي
چوکۍ باندې ها اټیک وشو او داسې روزانه اټیکونه سلسله ده څو میاشتې رسنه شروع ده عام ولس ډېر زیات خوش دی پریشانه دی کاروباري زندگی ډېره زیاته مفلوجه ده خلک دا بار بار مطالبه کوي د حکومت نه او مخشې باقاعده احتجاجونه وشول جلسې وشوې د امن په حوالې سره چې حکومت دا د امن په حوالې سره سخت ګامونه وکړي
د ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو مشر عبدالرؤف بابر کیسرانی مشال ریډیو ته په ضلع کښې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي په باره کښې وویل
نیا سر دایا ہے ملیٹنسی میں نو ڈاؤٹ
په داسې شک نشته دی چې وسلهوالو بریدونو کښې زیاتوالی روغلی دی خو د خیبر پښتونخوا صوبې پولیسو ترهګرو ته اول هم ماتې ورکړې وه اوس بیا به هم ماتې ورکوي
اور ہم نے پہلے بھی ان کو ہرایا ہے ہم پھر بھی ان کو ہرائیں گے
د ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شام مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې یې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي.
بالکل سیکورټي فورسز او موږ هم چله لګیا یو، پولیس د سر چپرشن نه آی بی او دا لګیا دي، ټول انټلیجنس ادارې لګیا دي. امید ده ډېر د به کامیابي پیلور شي او خلکو د بهر قسم انشاءالله تحفظ ورکوو. موږ ته بالکل خلکو موږ سره احساس ده ریسنٹلی وکوات دی ہاں نو ٹانگ سے اوچھو وجہ دا بلکل دی سرا اس کو خوف تھا وہ انشاءاللہ در در بدا خوف ختم شی
دا دے ہم یودا وی چھ پڑی را اسماعیل خان او ٹانگ زیلوک شے پا پولیس او پوز بنے رزیوت بریدونو زیماوری تیرے کے طالبون پاکستان مان لیے دی خود زیلے او سی دن کی دی حکومتی چارواکیوں نا پخپل زیلوک شے دی امن حالات شکاول وشتنا کاوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری. تاسو عمرہ سر ملگری شئی منگ پا youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی مونږ تر وسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردوونکو د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتره وخت ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې د دې لپاره جرګې کوي چې له قبایلي مشرانو د امن پر ځای ساتلو کې مرسته وغواړي. داسې جرګې په ځانګړې توګه هغه وخت زیاتې کېږي چې د وسلوالو د بریدونو له کبله په یوه سیمه کې امنیتي حالات خراب شي. داسې جرګې د ملک په یوه داسې جرګې د ملک په نورو برخو کې نه لیدل کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې انتظامیه او امنیتي ادارې داسې جرګې ولې راغواړي؟ آیا په دې سیمو کې لا هم حکومتي واک هغسې نه دی ټینګ شوی لکه څنګه چې په نورو سیمو کې دی که څنګه؟ او آیا ځایي قبایلي مشران د امن پر ځای کولو کې څه رول اهم لري او که نه؟ او بله پوښتنه دا ده چې په داسې جرګو کې ګډون کول د قبایلي مشرانو لپاره ستونزې جوړولی شي او که نه؟ پوریوال کاکړ په دې اړه د بیلابیلو ضلعو له قبایلي مشرانو او حکومتي چارواکو سره غږېدلی او دا راپور یې برابر کړی.
د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته که څه هم د پاکستان قانون دې سیمو ته غځېدلی دی، خو بیا هم نه یوازې د شخړو د هواري لپاره بلکې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم جرګې رابلل کېږي. د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د کېدونکو جرګو تابعه زیاتره وخت د قبایلي ضلعو ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې کوي. دوی په دې جرګو کې له ځایي قبایلي مشرانو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دی ورسره مرسته وکړي. د دې لړۍ وروستۍ جرګه د نومبر پر 3 نیټه د باجوړ په مرکز ښار کې شوې وه. اوس پوښتنه دا ده چې د قانون له مخې د یو سیمې امنیت ساتل د ځایي انتظامی او امنیتي ادارو کار دی، نو بیا قبایلي جرګې د څه لپاره رابلل کېږي؟ د مومند قبایلي ضلع یو قبایلي مشر ملک ګلشاه ساپی وایي که څه هم د دوی سیمه اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده، خو خلک له دې نظامه خوشحاله نه دي.
امن په باره کې مطالبه کوي یا د جرګه راغواړي، د جرګې په باره کې ته مطالبه کوي چې تاسو به ستاسو ذمهواري ده تاسو به امن راولئ، نو دا غیر قانوني خبره ده او غیر اصولي خبره ده. او په دې موجوده نظام کې حکومت هیڅ حق نه لري امن راوستل په علاقه کې، نو د سکیورټي مسایل دا ټول د حکومت ذمہواری ده او حکومت د خپل ذمہواری په خپل باندې پوره کی.
ملک ګلشاه صافی زیاته کړه چې ک انتظامی یا امنیتی چارواکي د دې لپاره پر چا فشار اچوي نو دا له بشري حقوقو سرغړونه ده. د باجوړ یو قبایلي مشر ملک شاولی ماموند مشال رډی ته وویل په قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون ختم شوی دی او نور قبایلي مشران د امن پر ځای ساتلو ذمہواری نه لري. د دې په وینا دوی غواړي چې د جرګو لاري د خلکو قبایلي مسلې هواري کړي، خو د امنیت ساتلو ذمہواری د حکومت ده.
موږ هم د انسانانو د نور خلک په دې وطن کې څنګه ژوند کوو، موږ هم غواړو، زموږ ضرورتونه هم دغه شان دي، زموږ فکرونه هم دغه شان دي چې موږ د یو عام وګړي بیس باندې دلته ژوند وکړو. او د سیکیورټي فورس یا نورې کومې ادارې چې دلته دي هغه خپلې ذمواریانې والي او د عام وګړی د دې له وباسي.
د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک سید انور مسید مشال رډیو ته وویل د دوی نه څه قانوني حیثیت وي او نه هم د امن پر ځای ساتلو کې څه رول جوړیږي. د ویل دا کار د انتظامی او امنیتی ادارو دی، په کار د چې هغوی دا په خپل پوره کړي.
لکه څنګه چې په پاکستان په نورو شهرونو یا په نورو ضلعو یا په نورو صوبو کې چې کوم پولیس یا حکومت کومې نورې ادارې کار کوي، په کار پته ده چې په قبایلي سیمه کې هم هغه قسم کار کوي. حکومت هم ځان ته دوکه ورکوي، زمونږ چې کوم مشرتابه دی یا کوم مشر ځان ته وایي، دا هم ځان ته دوکه ورکوي. حالانکه دا هیڅ نشي کولی اوس، ولې چې د غږ هیڅ قانوني حیثیت پاتې نه دی.
ملک سید انور زیاته کړه چې که بیا هم حکومت د قبایلي ضلعو مشرانو ذمواری اچول غواړي او یا لاغوی مرسته غواړي، نو باید دیته آئینی او قانونی شکل ورکړي. د خیبر قبایلی ضلع یو مخکش ملک فیض الله جان مشال رډیو ته وویل په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته اوس په قبایلی سیمو کې هغه سی حالات نه دي لکه څنګه چې به په اف سی آر کې مشران په ټوله سیمه ذمہ‌وار وو. دوی ویل د هر قبایلی مشر په خپل سیمه کې د امن په ګډون ټولو چارو کې څه ناڅه رول خامخاوي. نموړي د حکومتي جرګو په اړه وویل
په یو علاقه کې څه واقع وشي نو کم از کم دغه علاقې مشران راوغواړي او د هغو سره کښېني چې یاره دا څنګه وشول او د ده څه طریقه مخنیوی څه دی او داسې واقعاتو مطرحیې که تاسو ته څه معلومات کېږي زموږ سره مطرحیې چې هیلپ کوئ. د دې نه علاوه په چا باندې نه څه پریشر شته، نه تکلیف شته او نه څه خبره شته.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال کاکاخیل د نومبر پر پنځمه مشال رډیو ته وویل حکومت او امنیتی ادارې د نور ملک په څیر په قبایلي سیمو کې هم خپلې ذمواری په خپله پوره کوي. نوموړي په دې سیمو کې د ځایي انتظامی او امنیتی ادارو لخوا د رابلل کېدونکو جرګو په اړه زیاته کړه
دا د حکومت دی او دا خلک د حکومت دی، دلته کې د هیڅ قباحت نشته چې عوامو سره، ملکانانو سره، مشرانو سره سړی خبرې کوي، سړی دغه کوي چې امن به څنګه راځي، تاسو څه سجیشنز دي، ستاسو چې دی نو په دې کې سرایه ده. دغه بله خبره ده، خو مثال دا دی چې څوک انتشار پسند دي، څوک مسائل کوي، څوک دغه کوي، هغې دپاره هیڅ قسم گنجائش نشته.
پخوانی قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی وي. له هغه راهیسی که څه هم د ملک د نورو سیمو په څیر قانون هلته هم غځېدلی، خو د ځایي خلکو په وینا پر پنځه کاله تیرېدو سربیره لا هم هغسی نه دی عملي سوی لکه څنګه چې پکار ده.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو ته وګورئ لکه مې مخکې تاسې د بوروال کاکړ راپور واورېده چې فرض کا حکومت له قبایلي مشرانو د امن په ترڅ کې مرسته غواړي، نو چې آیا دغه مشران واقعي مرسته کولی شي او که څنګه؟ اوس هم وخت شوی دی شپږ نیمې بجې. تاسو ته د ساده خبرونو سره کې وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې تېره شپه تر د یولس نیمو بجو پورې پر تورخم دروازه شاوخوا نه نیم زره بے اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. ارشاد خان زیاتوي چې د نومبر تر شپږمې پورې پر دغه لاره د ستنو شوو کډوالو شمېره له 200,000 څخه اوښتې ده. د خبر پښتونخوا ډاکټر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې تیر شپه ناوخته په یو وسله بال بریډ کې د یوې شخصي کمپنۍ دوه ساتونکي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د درزنده سیمې د پولیسو مشر ډي اس پي اصغر علي شاه د نومبر په اوومه مشال ورتول چې تیر شپه نامعلومه وسلوالو د الهاج د تیلو او ګیزو کپنې په ودانۍ برید وکړ چې په ترڅ کې د کپنې ساتونکو ته مرګ جوړه وخته تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې د برید ماری نه ده منلې. د بلوچستان په کوټه کې درې نور ډاکټران کانګو وایرس وهلي. د بلوچستان د صحت نگران وزیر تیره ورځ ویلي چې درې وړه ډاکټران د کراچۍ فاطمه جنا روغتون ته د علاج لپاره لیږلي. د لاغې وروسته دا چې د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د کوټې په سویل روغتون کې د کانګو ناروغي خپرېدو له وجې یو ډاکټر مړ شوی او درې نور ترې ناروغه شوي دي. او اخیری خبر د کرکټ. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ دا مهال په هند کې روانې دي او د آسټریلیا د او د افغانستان د 201 نوي رنزونو په جواب کې آسټریلیا دا مهال په 8 ورنو کې 940 رنزونه جوړ کړل او د لوپاړي اوټي. مشال اډیو ته وګستې د خبرونو لنډیز تاسو واوریدو. په دې مې کې هم یو شمېر راپورونه لرو. په اسلام آباد کې د لوک میلې په اړه هم راپور لرو. خو تر هڅه مخکې راځو ته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر مصر ته رسیدلې. د نوموړي دا سفر به 15 ورځې دوام وکړي. په ترڅ کې به یې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د بشري حقوقو سرغړونې وارزوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دا سیمه یې د ماشومانو هدیره بللې ده. او د اسرائیل وزیر اعظم ویلي چې ښایي د غزې امنیت د اوږدې مودې لپاره اسرائیل پر غاړه واخلي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 55 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی تورک د خپل سفر له پیل مخکې ویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده. او زیاته یې کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلېدو په حال کې ده. انتونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکي وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې په نخښه کېږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه له 10 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلې دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبلې خو د اسرائیلو صدر اعظم ویلي دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومه مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیګا نه وخت خبره شوه، د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پر روانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښوده. خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترانګې پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي.
مشال ډیو ته وګورئ چې تاسو ته دغه راپور احمد تکل اولاد چې پکې یې د غزې او په هله تاسو ته معلومات درکول. اوس راځو یوې بلې موضوع ته څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې بلوچستان په مرکز کوټه کې له کانګو څخه درې نور ډاکټران هغه اغېزمن شوي څوک چې د علاج په خاطر کراچۍ ته لیږدول شوي. د بلوچستان د لنډمهاله حکومت د روغتیا وزیر په خبره چې کراچۍ ته د لیږدول شوو کانګو ناروغانو شمیره دولس ته رسیدلې ده. بلخوا په کوټه کې د کانګو د ناروغانو د علاج په خاطر فاطمه جنا هسپتال کې جلا مرکز جوړ کړل شوی دی. او بیا هم زده سویم چې دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې ورځې وړاندې کوم ځوان ډاکټران دي هغوی وویل چې په دغه صوبه کې د کانګو ناروغي سر راپورته کړی دی. دغه راز په دې ترس کې په کوټه کې د مشال ډیو همکارو ایبترین د روغتیا د کارپوه ډاکټر شیرین خان سره مرکه کړو. په لومړي سر کې ترې پوښتلی چې څه ډول د کانګو ناروغي انسان ته لګیږي او بیا د هغې نه بل انسان ته بیا څنګه لګیږي. نو په ځواب کې یې نوموړی وایي
کانګو چې کوم نه جوړی دا انسان نه څنګه راځي د دې دوه لارې دي. یو لار خدا دا چې کوم خلک له مال مویشي سره چا تعلق وي لاغو ساختون کې نه جوړی دا پاغو کې خلک سره منګوڼې وي او دا منګوڼې چې کوم پسه وي یا اوزه وي یا دا نور حیوانات چې وي په کوم کې چې لاول سره وایرس موجود وي چې دوی دغه وینه وسبه شي او بیا دا منګوڼه راسي او انسان وخوري پاغه کې دا خپل وینه منتقله کې نو پاغه کې هغه جراثیم وایرس هم سره راسي انسان هم د دغه نه جوړی شکار سي. یو خدا لار د دویم چې کوم وخت یو سړی یو څه یا دغه لالوي نو هغه په وینه کې چونکه لاول سره وایرس موجود وي او که د انسان خپلم یو ځای کټ لګیدل یو ځای زخمی وي یا وینه خپل لولاړ سي یا سترګ لولاړ دغه په ذریعه هم وینه په ذریعه د انسان د نه جوړی راتلی سي. درېم چې کوم خاص یو لار د نه جوړی اخستونکو دغه بیا داسې ده چې کوم خلک د مریض خیال ساتي که د ډاکټر په حیثیت خیال ساتي که د نرس په حیثیت خیال ساتي یا که د کور یو د عزیز قریب په حیثیت خیال ساتي چې دغه مریض چې د کانګو نا جوړی مشکار وی چې دغه مریض کته خیال ساتي او احتیاط للا سور کې او چې د سم خپل احتیاط ونه کړي ځان د بچاولو نو یو انسان نه بل انسان له هم دا نا جوړی راتلی سي.
ډاکټر صاحب هغه علامات څه وی څنګه به انسان په دې پیژي چې دا د کانګو وایرس یا کانګو نا جوړی
تر کوم ډول ضروري خدا دا چې باید کم خل چې لپسو سره تعلق لري دا بچ مش خبر چا یستا تعلق تا یو یا وزاد پتیرو شپو کې تا غلا لکړي یا د خیال ساتلې دی یا لو پوسټ دغه سره کړی دی پوس سر ساتلو پاته سوی دی دا یا یو د مریض تا خیال ساتلی وی چاغ لاول سره د کانګو مرز شکار وی او دغه لبا د پتا کیم بیا یو سلامات راسی اغه علامات تب کې دی سی د بدن دردونه ډیر خل د وجه ما بدن مات سو ډیر سخت دردونه کوي تبي وسره وی د زکام علامات وسره وی چې مرز ډیر شدت اختیار کی پاغه وخت کی د انسان صد ویني جار کېدل دا وی وینه لپز هم تلای سی لسترګو هم کی لراتلی ساسر کی سره داغونه جوړ سی لخلې وینرات لای سی په لوی بولو کې په وړکې بولو کې وینراتل یا د انسان په لړمانه کې یا په دماغ کې الته وینې لسی
په داسې حالت کې مریض ته یا د مریض کورنۍ ته یا ډاکټرانو ته څه احتیاط سر کول پکار
د مریض کم د کور خلک به وګړي به واغو ته مشوره دادا د طب مشوره دادا چې ډیر خلک به د سړی خیال نه ساتي یو سړی د مخصوصه کې چې یو سړی خیال ساتي او کچی ډیر زار د انسان د ستړي کې چې شپه ورځ خیال ساتي هغه ناممکنه ده نو د ویلو مطلب دا دی چې هر څوک کم خلک د مریض خیال ساتنه سي هغه به بهتر وي هغه باوجود کم وخت د مریض خیال کم سړی ساتي هغه باید چې دستانه واغوندي موږ د هسپتال والا هغه یو کوټ ورکو هغه په غاړه کې لاس ته صفا کوي او خپل یو ماسک ورکو هغه باید چې پر مخ باندې وکي او چې کم مریض وینه روانه سي وي دغه مریض خیال چې ساتي باید چې عینه کې وي دا شین چشمه کې عینه کې هغه واغوندي.
ډاکټر صاحب زما اخري پوښتنه دا ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي دغه د کانګو نه جوړی چې د غوشي د خړولو سره کیږي و انسان ته پدې څومره حقیقت او
پدې خبره کې حقیقت نسته د غوشي د خړو سره د نه جوړی ناراضي غوښه خو په خېج په چکم جراسین دغه په خپل هم مرسي دغه سي نو د خوراک د وجې د نه جوړی لوین حیوان انسان له نصرت لای دا د خلکو اسي به بنیادی خبرې دي ستا په لارم نه کیږي پسا کې خاص کر مر په هسپتال کې یو څه تشخیص په ولای سره ټیسټونه چې موږ کوو په کم کې ایرسول جنریټینګ پروسیجرز موږ ورته وایو په هغه کې خو کیږي خو عموما نه کیږي عموما نام تور باندې د خلیص لاړی وی وی نوی دختر چې ډاکټر ترته وای دا غو د وجه کیږي.
د په کوړه کې ډاکټر شیرین خان چې تاسو د کانګو وایرس په اړه معلومات درکول چې دغه وایرس له زناورو څنګه انسانانو ته منتقل کیږي او بیل نور انسانانو نورو ته څنګه منتقل کیږي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
مشال رادیو ته غوږیستی او اوس راځو دې ته چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې راتلونکي فبروري میاشتې پر اتمه نیټه به په ټول ملک کې د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره په یوه ورځ هم انتخابات ترسره کیږي. ځینې ګوندونو د دې نیټې هرکلی کړی خو ځینې بیا وایي چې په دومره ساړه موسم کې به د عامو انتخاباتو ترسره کول ډېر له ستونزو ډک کار وي. ځینې ګوندونه بیا وایي چې د انتخاباتو ادارې د نیټې په اعلانولو کې ځنډ کړی دی. بل پلو د سیاسي چارو پوهان دا اندېښنې ردوي چې ګواکې د سپریم کورټ په لارښوونه اعلان شوې نیټه دی مخته او یا شاته کړل شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا سیاسي ګوندونو د راتلونکو انتخاباتو لپاره په تیاریو پیل کړی او که نه. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوز د خیبر پښتونخوا سیاسي هلو ځلو ته کتنه کړې. راځي چې په ګډه وښو.
د فبروري په اتمه نیټه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د اعلان وروسته هم زیاتو سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نومونه نه دي اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د اوی ګوند د روانو عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نومونه هم غوره کړي دي.
خدشات خوشتا خو د خدشات باوجود چون کې د عوامي نېشنل پارټي خپل یو جمهوري پارټي ده او تاسو ته پته ده چې موږ خپل ټکټونه تقسیم کړي او زموږ کانګریس کار هم شروع کړی دی. خو چون کې یو خو د سپریم کورټ آرډر دی او دویم بین الاقوامي پریشر دی نو الیکشن به دوی پار صورت پانی کوي. بل دا ده چې سپریم کورټ ته پکې انوالو دی او لیکل هغې ورکړلي نو دېنه اخوا کېدی نه شي او زما امید دی چې الیکشن به هم پر خپل اتمه پرورۍ باندې ضرور کېږي.
خو بلې خوا ته پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علمای اسلام فی، پاکستان پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو بیا تر دې دمه د خپلو کاندیدانو نومونه نه دي اعلان کړي. د جمعیت علمای اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د خپلو کاندیدانو د نومونو لپاره د صوبایي او مرکزي مشرانو غونډې رابللي دي او ضربا دوی د خپلو امیدوارانو نومونه اعلان کړي.
12 تاریخ باندې مونږه کاندیدټس د نامې غوښتي او 18-19 باندې زموږ د مرکزی جنرال کونسل اجلاس دی او ان شاء الله په نومبر اینڈ کې یا دسمبر کې به زموږ کاندیدټس باندې غور اتمی رپورٹ به مونږ شایع کوو ان شاء الله. رئیس
په پیښور کې د خبریال او اوشینون کې محمود جان بابر نمې په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې زیاتو سیاسي ګوندونو لخوا د خپلو امیدوارانو د نومونو نه اعلانولو یوه وجه دا هم ده چې د نومبر د 1 نیټې پورې د نوي حلقه بندیانو عمل روان دی.
نو حلقه بندو کې به پته لګي چې کمی حلقې حد کم ځای سره لګي چې د پیښور په یو ګډ کې یو امیدوار پاپولر دی او هغه اوس په یو بل حلقه کې را روان دی او هغه حلقه بدل شي نو که دل مخکې نه ټکټ ورکړی شوی نو هغه ټکټ څه فایده بنی ده هغې به نقصان وي. زما خپل خیال دا دی چې څومره هم سیاسي پارټۍ دي دی خبرې ته هم ګوري چې کومه کومه علاقه کومه کومه حلقه کې راځي که بیا دا ټکټ یې ورکړي دې به زیاته فایده وي.
یاد دې وي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف الوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2 نیټه د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فبروري 8 نیټه اعلان کړی و او د نومبر په 3 نیټه ستر عدالت سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو په اپیلونو په فیصله کې حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی دی چې په اعلان شوی نیټه دی عام انتخابات یقیني کړي. شینون کې وایي د انتخاباتو د یقیني کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د انتخاباتو د نور ځنډیدلو امکان ختم شوی دی او د دې فیصلې وروسته به ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
دا روانه هفته نه د میاں نواز شریف صاحب دوره هم متوقع ده. د خیبر پښتونخوا د بلاول بټو زرداری صاحب دوره هم متوقع ده. موږ وکتل چې جمعیت علماء اسلام یو ډیر لوی اجتماع هغه د مفتی محمود کانفرنس په شکل کې وکړه او په ټول ملک کې اجتماعات وکړه او دا چې دی نو هلې ځلې روان وي د عوامي نېشنل پارټۍ د نورو سیاسي جماعتونو پرویز خټک صاحب لگیا دے اغم جلسے کی زیب از اجتماعات او د دې سره سره د وخت تقاضا هم دغه چې سر ټیکنیکل ایشوز دی یو ټیکنیکل ایشو خدا دا چې د مارچ نه مخکې مخکې به الیکشن زکه کول پکاري چې په مارچ کې سینټ چې دینه د دې باندې ممبران دا به ریټایر کیږي او بیا دغه فورم چې دینه دا باندې ګړې پاتې کیږي
یاد دی وی چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانی روان کال د جنوري په میاشت کې تحلیل شوې دي او په اگست کې بیا قومی اسمبلی او د سین او بلوچستان صوبایي اسمبلیانی هم ماتې شوې دي خو د هغې وروستو د آئین سره سم په دریو میاشتو کې د ننه عام انتخابات تر دې دمه په دې وجه نه دي شوي چې د نوي سرشمیرنې د منظورۍ وروستو د نومبر د دیرشمې نیټې پورې د نویو حلقه بندیانو عمل روان دی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے
مشال ریڈیو تا وگستے دا خبر پختخوا دا سوات تحصیلی مٹی پیرکلیو سی دون کو لتیرو دو ورځو رہیسی پا احتجاج دی دیوائی چی صوبائی حکومت دا کلی درې سوا لس کنال زمکا دا سیکشن چلورم پا ذریعہ اخستی او دا خبر میڈیکل کالج پونتون لپار پا کی کیمپس جوڑوی زیدو سی دون کی وائی چی دوی زمک کی ورکولو تا تیار ندی زکا چی دغا ټولې د کروندې ځمکې دي او ضلع انتظامیه به قبضه اخیستو ته نه پرېږدي بلخوا د سوات ضلع انتظامیه مرستیال ډپټي کمشنر وایي چې دغه ځمکه تیر کال د قانون مطابق اخیستل شوې او د خیبر میډیکل کالج ملکیت دی اوس دوی د کیمپس جوړولو لپاره د خلکو نه دغه ځمکه ترلاسه کوي تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي
دا سوات تحصیلی مٹی پا مرکزی سڑک د پیر کلی اوسیدونکي په دغه توګه احتجاج کوي چې حکومت ترې د سیکشن څلورم تر سورې لاندې درې سوه لس کیلانه ځمکه اخلي د کلی په لسګونو خلق ځمکې ته تلونکي په لاره ناستي او احتجاج کوي ضلعي انتظامیه دغه سیمې ته چارواکي او پولیس لیږلي چې ځمکه قبضه کړي احتجاج کې شریک د کلي او مشر پیدا خان وایي چې د هغه او د ورونو لس کیلانه ځمکه په دغه کې شامله ده دوی په دغه ځمکه کرونده کوي او ډېر په مشکلې دغه ځای اغسته
مونږ دلته په بهر ملکونو کې مزدوریانې کړي دي د دې لپاره کړي دي چې دا کانال نیم ځای مونږ ساتلی ده چې په دې به مونږ کور جوړو او که چېرې د دې متبادل زمونږ سره نور سوې بیا خو په کار ده چې دی والي او بل د دې زمونږ د کلیو په خوا او شا کې ډېر خلک داسې دي او ډېر داسې کلي شته چې هلته د درې سوه کانال ځمکه د یو کس نه والي نو په هغه نور ځمکه قیمتي شي دلته په دې درې سوه کانال ځمکه کې پنځ سوه خاندانونه متاثره کېږي نو زما دا سوال له خپل موجوده حکومت ته زما دا سوال له مشرانو ته چې تاسو راشي دا ګرون ریالټي ویني په یو لس روپۍ زما ځمکې پټ لګولې نه زکه نه ولیم نه زمانه تاسو کولې نه زمانه ګوته لګولې او دوه جبرن باندې چې دی ریاست دل تراغلې ده
د کلی یو بل مشر خان بچا وای چې پیر کله یو وړو کې شان کله ده پکې د خلکو لګلې ځمکې دي د نو وړاندې حکومت هم د کلی 215 کینار ځمکه د سوات موټر ویل لپاره اغستې بیا سړیریش کینار ځمکه د پولیټیک ټیک کالج لپاره واغسته دې تر څنګ د سوات موټر وی انټرچین هم دغه سیمه کې جوړوي
په یو وړو کې شان پیر کړي کې تاسو لور پروجیکټ ته ترقې راوړې دي زموږ زم د پیر کړي د ځمکې چې دي دا زموږ به زیات نه زیات څلور کانال ځمکه ودی وکړي پنځه کانال ځمکه ودی وکړي لس کانال ځمکه ودی وکړي د په ډبل فکر کې زموږ په خیال چې اند دې نه وضعیت د کانالونو ځمکه ده چا نه نو موږ اعتراض ځکه ده چې زموږ نه ټول زموږ کې څونه دستیاب وسایلو
د ضلع سوات مرستیال ډپټي کمشنر سهیل خان په دغه اړه مشال ډېډو ته وایي چې دغه درې سوه لس کې نر ځمکه اغستو کې قانوني تقاضي پوره شوي
ځمکه انتقال شوې ده ځمکه کینجو ته هند اوور شوې ده نو دا زموږ موقف دی چې ځمکه کله هند اوور شي یوازې شي هر څه پای نه دي که نه نو اوس دا خلک وایي چې نه په دې کې ګیونټی کو کوي دلته زموږ یو دغه جوړېږي د انټرچینج هغه انټرچینج مو جوړوي که نه څه وي که نه څه وي که نه نو دا خو لکه خبرې دي
پسوات کې تیر حکومت باز داسې ترقیاتی منصوبو اعلان کړی چې وروسته پرې خلکو نیوګي کړي لکه د چکدرې نه تر پتیپور پورې 80 کیلومتره سړک جوړول د سلورو یونیورسيټیانو لپاره ځمکې اغستل د غرنګا ځنګلاتو محکمې باز سیمې خپل ملکیت ګرځولي حکومت وایي دغه د سیمې ترقې لپاره لوی منصوبې دي خو ځایي خلکو قومي جرګې او باز سیاسي ګوندونو اعتراض دی چې حکومت د ځمکو مناسب قیمت خلکو ته نه ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ته وګرځئ او دونکو هم د تعلیم په موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې صوبه کې د نهم او یولسم جمعات لپاره امتحاني نظام کې بدلون راوسته او اوس پاس د کونکو ته د نمبرو پر ځای گریڈونه ورکول کیږي. د چارواکو تر مخه راتلونکي 2023 کال نه به دغه نظام عملی کولو هڅه کوي. ځکهونکي او دوی استادان وایي د غوره نظام په دې دی چې نړیوال معیار ته برابر دی او د ماشومانو زده کړې به هم ښې شي. نور تفصیل له پېښور د شبیر مجان په دې راپور کې.
دا تعلیم محکمې چارواکو په وینا د نهم او یولسم ټولګي په امتحان کې به دا نمبر ورکولو پر ځای زده کوونکو ته اوس گریډونه ورکول شي. د پېښور بورډ چیرمن پروفیسر نصرالله خان د نومبر په شپږمه مشال لیډو ته وویل که حکومت منظوري ورکړه نو کار پر روان دی او هم د راتلونکي کال 2023 د نهم او یولسم امتحانونه به په گریډنګ نظام اخیستل شي. دا تعلیم پوهانو په وینا تعلیمي معیار به د نوي نظام سره غوره شي. په چا صده کې د سرکاري سکول د نهم نسم جماعت یو ایس ایس ټی استاد عبیدالله خان وایي
د خپل سیستم په دې چې یو خدای سره به دا نمبر او زمنګ د ماشومان مارکس مینس کې چې کوم دا دوړ د دې لګېدلې نو یو خو به دا سیستم ختم شي. ځکه چې دا ډېر واړه مولي دل ماشومان مولي دل چې هغه په 970 او 1020 نمبر باندې خپي دویم نمبر دار چې د سره بدا یونیفارمټي پیدا شي. ځکه چې الډي دا سیز په یونیورسيټي لیول باندې شتا نو ماشوم چې کم دینو هغه ارلیئر چې کم دینو د خبرې نه هغه اویر شي چې جی پی ایس سیستم سره شری.
هم دغه سکول د نهم ټولګي یو ځکهونکی زکریا وای باید زموږ تعلیمي نظام هم د نړیوال نظام سره د ډول برابر کړل شي او نوې بدلونونه پکې وکړل شي.
نو دا د بورډ سایډ نه یو خو انیشیټیو دی د سره سټوډنټس چې دوی نو هاوی په دې باندې پوهیږي چې مخکې را روان کم فیوچر کې جی پی ایس سیستم دی نو په دې باندې سټوډنټس ته اسانه وي. نو دا د سټوډنټس لپاره د یو لرننګ د یو زده کړې ډېر ښه پروسیس دی.
د پېښور تعلیم محکمې د چارواکو په وینا د نوې امتحاني بدلونونو تر مخه به د پاس کېدو لپاره نمبر هم د 33% پر ځای 26% شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږست یو دونکو د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې هر کال کېدونکي لوک میله دوام لري. میلې ته د ملک د بیلابیلو سیمو نه راغلي تر 1500 زیات هنرمندان، د لاسي توکو جوړونکي، سندرغاړي او موسیقاران خپل تخلیق او هنر نندارې ته وړاندې کوي. په میله کې د هرې صوبې د کلتوري هنرونو، روایتي خوړو او دودیزو کالیو سټالونه ځای پر ځای شوي دي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
دارا باب په اسلام آباد کې د سلګرۍ لپاره مشهور ځای شکرپڼیا کې غږول کیږي، چرته چې لس ورځې لوک میله دوام لري. د لوک میلې د پرانیست مراسم د جمعې پر ورځ په 3 نومبر د لوک ورسه کمپلیکس په اوپن ایئر تھیټر کې ترسره شول. په میله کې د ملک د هرې صوبې او سیمې د کلتوري او فولکلوري هنرونو، خوړو او لوک هنرونو سټالونه لګېدلي دي. د خیبر پختونخوا په سټال د چرستوالو سپلایو جوړونکي کاشف وایي چې خلک د دوی جوړ کړې سپلای ډېرې په شوق اخلي او د دې لپاره ټول کال د دې میلې انتظار کوي.
زبردست کیړې جوړېږي او خلک خوښیږي. د چرسدې ته ورپسې اوم د خلک راځي، پورا پنجاب ته زموږ سپلای ځي، ټول خلک یې خوښي. بل دې دا کار چې دا په لاس باندې جوړېږي، ډېر زیات لوی محنت ته دی کې او خوښته خلک یې ډېر مونږ خپل داد هم راکوي، ډاډګیرن هم راکوي او خلک یې ډېر خپل خوښي اخلي.
په میله کې د هرې صوبې، گلګت، بلتستان او آزاد کشمیر هنرمندان، سندرغاړي او موسیقاران د موسیقۍ ځانګړي کنسرټونه هم تنظیموي. دا هنرمندان وایي چې خلک تر روایتي او فوک موسیقۍ سره مینه لري. د پېښور نه راغلي د فرنټیر کانسټبلر یوس پای زمیر خان چې په میله کې د خټکو ګډا وړاندې کړه مشال رډیو ته وویل
خلک چې خټک ډانس کتن تراشي دا ډېر خوشاله شي او د ماشومان راشي، غټ راشي، خاص کر کې بارمول کول خلک چې انګریزان منګریزان راشي دې دغه شی وکسي دې ډېر خوشاله شي.
د میلې ګډونوال وایي چې داسې میلې جوړول د ساتیري سره سره اقتصادي ګټه هم لري. د پېښور نه راغلي کمر زمان په دې اړه مشال رډیو ته وویل
مزیدار ماحول دی، هر یو شی به په خپل کاریګران راغلي دي، کاریګران نه سکول کلچر دی دی خلکو.
دا میله به تر 12 نومبر پورې دوام لري. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
مشال اډیو ته وګستی او په سواد کې د تعلیم د څانګې لخوا د های او سیکنډري سکولونو هلکانو لپاره کلنۍ لوبې شروع دي. چارواکي وایي چې دغه لوبو کې د 112 سکولونو لوبغړي تر 150 نه زیاتو لوبو کې برخه اخلي. لوبې به د نومبر تر 25 نیټې پورې جاري وي. د دې کلنۍ لوبو د پرانستې سوره پرون د نومبر پر 6 په منګوره کې وشوه. د مشال اډیو خبریال نیاز احمد خان پرې سواد منګ معلومات راکوي.
د ضلع سوات تعلیم محکمې لوبو شعبې جنرل سیکرتر چې د سیدو شریف های سکول هیډ ماسټر هم دی ریاض احمد خان په دغه مهال د لوبو پرانستې اعلان وکړو. وروسته یې مشال ریډیو ته وویل چې دغه لوبې به د سوات په بیلابیلو سیمو شل گراونډونو کې ترسره کیږي.
په دې کې ټوټل مقصد 112 های او هایر سیکنډري سکولونه چې دی هغه حصہ غسته ده سرکاري او 39 چې دی هغه پرایویټ سکولونه هغه حصہ غسته ده. دسې موږ سره 22 گراونډونه چې دی هغه زیر استعمال دي. په 22 گراونډونو باندې مقابلې دي. په اتو گراونډو باندې کرکټ دی، په سلور باندې فوټبال دی، په سلور باندې رسرچی ده. دین علاوه دا ماینر گیمونه دي هغه په دې نورو گراونډونو باندې هغه روان دي او دا به انشاءالله 25 تاریخ ته وائنډ اپ کیږي. بیا هغې نه پاس په ډویژن سطح ډسٹرکټ بونیر شانګلا ملکن دا ټیمان برازی دلته د ډویژن کم دا په دوو ډویژنو کې تقسیم شوی دی. نو ډویژن مقابلې 25 باندې دا ختم شي. بیا باغه شروع شي چې د ډیویژن نه کم کامیاب شو نو بیا صوبې لیول ته وځي. صوبې ټورنامنت چې دی نو هغه هریپور کې ارینج کړی دی. ډسٹرکټ هریپور کې
د لوبو مقابلو په مقابل لوبغاړو نه سوګن پورته کړی شو چې دوی به د نظم او ضبط او د لوبو د قاعدو خیال ساتي. د لوبو تابعیت دستوري مشال میلمه د سوات مرستیال اضافي کمشنر ای ډی سي سهیل خان وو. دوی وروسته مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه داسې لوبو ستاینې کوي.
ډېر کافي ټایم بعد ما وکتل چې په سوات کې د انټر ډیسټریکټ پساتا باندې د سپورټس فیسټیوال منعقد شو. انتظامیه تاسو په خپله پته ده چې انتظامیه غواړي هم ده چې زمونږ ګراوندونه آبادي، زمونږ هسپتالونه چې دي هغه به هغه اله به زمونږ هسپتالونه ویرانېږي چې کله چې زمونږ ګراوندز آبادي. نو بل دویمه خبره دا ده چې تر هغې پورې ستا ذهنیت یا ستا مازغه دومره صحتمند نه شي کېدی تر څو پورې چې ستا د وجود کم حصار چې دی هغه مضبوط نه وي. نو وجود د حصار مضبوطولو هم دغه یو طریقه ده. دا هم نصابي کم سرګرمیانې چې دي دا د سکول هغه دغه نه خلک راوباسي روټین لایف نه او بهر لغونې د ژوند هغه موقع ورته ملاو شي.
لوبغاړي وایي چې دغه لوبې هر کال د نومبر په میاشت کې پیل کیږي او دوی ورته ښه تیاری کړي.
زما نوم عدنان خان دی او د خپل کور ماډل سکول طالب علم یم او د هکې په ټیم کې حیثیت او ډیفنس خپل گیم کوم او نور دلته داس کم گیم چې موږ لپاره منعقد شوی دی. نو په دې موږ ډېر خوشاله یو ځکه چې موږ سهار د مانځنه پس هم په دې یخ کې راکوځي او پریکټس کوو. مازیګر د مانځنه بعد هم د سلو نیم بجو پورې کوچنګ کلاس یو د هغې نه پس هم د دې گیم لپاره.
سر زما نیم فرحان خان دی او جی ایچ سکول نه مده 9 کلاس سټوډنټ یم. ډېر خوشاله یو لکه دې گیم لراوځو گیم وکړو کنه هغې سره سټیم نام برابرېږي او نور هم داسې لګه او انشاءالله نن نور خپل کور سره مېشت دا به کې ګټو.
د ضلع سوات تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دغه لوبې باقاعده د زده کړو برخه ده او هم دغه رنګه لوبې به د جینکوز د کوونکو لپاره جدا شروع کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.